په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. په اوله خبري مجله کې اوري چې ټاکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. د ازادي راډیو په نیم ساعته خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له اجمل ان اوري.
رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. په غور او هرات ولایتونو کې په تیرو دو ورځو کې لږ تر لږه درې کسانو ځان وژنې کړي دي. او کرملین د هغه ښځې په مسمومیت کې لاس لرل رد کړي چې برطانوي چارواکي وایي د هغه موادو سره د تماس له کبله مړه شوه چې یو پخوانی روسي جاسوس پرې مسموم شوی و. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نوموړی به له ولسمشر محمد اشرف غني او نور افغان چارواکو سره وګوري. تمه ده چې وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړي. دا له هغې راوروسته چې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی افغانستان ته لومړنی سفر دی. پامپیو په داسې حال کې کابل ته ځي چې افغان حکومت په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې زیاتې کړې دي. ټاکل شوی چې سبا د شنبې په ورځ د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو یو کانفرنس په سعودي عربستان کې د افغانستان پر سولې او جګړې بحث وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې د ګډون په هدف افغان هیئت سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د دې شورا ویاند احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان هیئت به دغه ناسته کې له یو روښانه پیغام سره ګډون کوي.
دی وایي دا لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډېږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لویه لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي.
دا اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړه د بحث مهم ټکی دی. سبا د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي او مکې مکرمه ښارونو کې پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. په غور او هرات ولایتونو کې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه درې کسانو ځان وژنې کړې دي. په غور کې نن چارواکو ویلي یوې ولس کلنې نجلۍ تېره شپه د ساغر په ولسوالۍ کې خپل ځان زندۍ کړې. د غور د پولیسو ویان محمد اقبال نظامي وایي د موژګان په نوم د نجلۍ د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله ځان وژنه کړې. بلخوا له هرات څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې یوې ښځې او یو سړي ځان وژنه کړې. د هرات د حفظوي روغتون مسؤول محمد رفیق شیرزی وایي دا دواړه پیښې له یو بل جلا پیښې شوې دي. د ورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو څخه شل میله سپکې او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستې دي. د دې ولایت د امنیت قمندان محمد معروف احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې او موټر په دې ولایت کې د صالح په نوم له یو زورواکي څخه اخیستل شوي دي. نوموړی وایي دغه لړۍ دوام کوي او ډېر زر به په دې ولایت کې له ټولو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو څخه وسلې او نور دولتي وسلایل واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې مرکزي حکومت په یو شمېر ولایتونو کې د ځایي زورواکو او قمندانانو خلاف اقدامات زیات کړي دي. لازادې راډیونه خبرونه اوري. د تایلند حکومتي چارواکي او ژغورونکي ډلې نن هم د هغه ځوانانو د رایستلو لپاره هڅه کوي چې په یوې سیلاب ځپلې سمڅه کې بند پاتې دي. د یکشنبې په ورځ ماهرو لامبوزونو دغلته د دولس بندو پاتې زلمیو څخه څلور تنه وژغورل. ویل کېږي چې نن هم یو تن ژغورل شوی چې له دې سره د ژغورل شوو کسانو شمیر پنځو ته رسیدلی. د تایلند د چیناګرای والي نارونکسک استانا کرون چې د دې ځوانانو د ژغورنې د عملیاتو مشري کوي پرون خبریالانو ته وویل د وایي زه تاییدوم چې دا ځوانان د خپل روزونکي سره له سمڅې څخه د وتلو لپاره په ښه روغتیایي او رواني وضعیت کې دي. هغوی زموږ له عملیاتو خبر دي او له سمڅې څخه وتلو ته چمتو دي. د ځوانانو دا ډله د فوټبال له پنځه کلن روزونکي سره له دوو اونیو راهیسې دغلته په یوې سمڅې کې چې سیلابونو ورته لاره کړې بند پاتې دي. کرملین د هغه خزی په مسمومیت کې لاس لرل رد کړی چې برتانوي چارواکي وایي د هغه موادو سره د تماس له کابله مړه شوه چې یو پخواني روسي جاسوس او لوري پرې مسموم شوی و. د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف په دې اړه پر روسیې تور د خندا وړ بللی، ویلي په برتانیا کې د دې کیمیاوي موادو د موجودیت دوام په اړه ژور اندېښنه لري. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د برتانیې پولیسو ویل د درې ماشومانو مور څلوېښت کلنه ډان سټروګیس د نوویچوک په نوم کیمیاوي موادو سره د تماس له کبله په روغتون کې مړه شوه. او د رویټرز خبري اژانس دوه خبریالان د روهنګیا اقلیت په اړه د رپورټ ورکولو په خاطر نن د میانمار یوې محکمې لخوا د دې هیواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شول. د دې محکمې قاضي وایي 23 کلن والون او 28 کلن سیواهو چې برمایان دي د جولای په 14مه نیټه به د محکمې لومړنۍ غونډې ته حاضر کړای شي. د برما د قوانینو له مخې هغه تورونو ته چې دا خبریالان ورسره مخ دي تر 14 کلونو پورې د زندان سزا ورکول کېدای شي. رویټرز وایي دا دواړه خبریالان بې ګناه دی او یوازې په برما کې د روهنګیا مسلمانانو د ډله ییزې وژنې په اړه د رپورټونو په ورکولو یې خپله دنده ترسره کړې ده.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبري مجله کې اوري چې ټاکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي.
بدون شک په بحث کې میشه بحث دینی از رابطه به حمایت سلطه سبات افغانستان ای خیلی مهم است برای آینده افغانستان. و
د ولسي جرګې ځینی استازي د بلخ د پخواني ولی او د اجرایه ریاست د دوی مرستیال پرونی څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي.
وطن بحران ته ولل دا د وطن د ثبات او صلح ته نقص رسوي او په دې نقص کې د ټول افغانانو سره شریک دي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر پر ځینو مسایلو د بحث لپاره څلورو هیوادونو ته خپل سفر پیلوي. تر شپږ نیمو بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. تکل سوی چې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې د ګډون په هدف د افغانستان هیات سعودي عربستان ته تللی او ټینګار کوي چې دغه کانفرنس به د سولې په برخه کې ګټور ثابت سي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت له لوري د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. اوس افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پیل سره زیاته مرسته وکړي. د دغې شورا ویان احسان طاهری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی دغې ناستې ته له یو روښانه پیغام سره ورځي چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا ده او په خبرۍ دوی له دې ناستې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره هم هیلي لري. د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لویه لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي. دا د افغانستان د راتلونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړه د بحث مهم ټکی دی او سبا د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې او مکرمې ښار کې پیلېږي دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د یو پلاوي په ګډون په دې ناسته کې د اسلامي نړۍ 160 عالمان برخه لري. د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په دې ناسته کې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه واخلي، خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړی او له افغان عالمانو یې هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې د برخه نه اخلي. د تیر کوچني اختر په شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربن چې د نړۍ او سیمې له تود هرکلی سره مخ شو په دغه هیواد کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هیلې زیاتې کړي. تر دې اوربن وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو چمتووالی وښود چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به مرستې وکړي. له دې سره تېره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایم قادر شاوی خاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له یاد هیواد په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمایزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. که چیرې په همدې ډول یا په دې ته ورته بل فارمټ کې د افغانستان وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د ازبکستان د همکاریو څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په لدې
په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي هغه پریکړې چې د افغانستان په اړه په بیلابیلو کنفرانسونو کې کیږي باید د شعار تر کچې پاتې نه شي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږي دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سمه استفاده ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې بې ګټې وي.
ومردل چې ټاکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د عالمانو د ورځني کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. د ولسي جرګې ځینی غړي د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق وروستي څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي. شغلي نور او محقق په یوه غونډه کې پرون د نظام الدین قیصری نیول کېدل غیر قانوني وبلل او له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د رسنیدو لپاره زمینه برابره کړي. رحمت الله افغان له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړیو د تیرې ورځې څرګندونې د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو له غبرګون سره مخ شوې. د دغه جرګې ځینې غړي وایي نظام الدین قیصاري بې موجبه نه د نیول سوی بلکې د هغو تورونو پر بنسټ نیول سوی چې په نوموړي لګېدلې دي. که څه هم د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت هیواد ته د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو غوښتونکي سو خو ویل چې د بلخ د پخواني والي او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال وروستۍ څرګندونې کړکېچ ته لمنه وهل دي.
وطن بحران ته وړل د وطن په ثبات او صلح ته نقص رسی او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي. که خبره داده چې د تهدید نه لاس واخلو د مذاکرې او د مفاهمې در یا باب پرانیزو.
تیره ورځ د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې له اساسي قانون سره سم د دولت په ګډون هیڅوک د چا د تبعید حق نه لري. د نوموړي په خبره هیواد ته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم بیرته نستنېدل د پښتنې وړ دي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دې اړه وایي تر اوسه زموږ غوښتنه دا وه چې عبدالرشید دوستم دې راسي. له دې وروسته وایو چې جنرال دوستم بیرته هیواد ته راستنه وو د نړیوالو او حکومت غوږونه دې خلاص وي. که له هغې وروسته په افغانستان کې بحران رامنځته سو په هغه چا پورې اړه لري چې بحران یې رامنځته کړی. دغه شان د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي چې نظام الدین قیصاري په غیر اخلاقي ډول نیول سوی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د ولسي پاڅونونو په برخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی نظام الدین قیصاري ونیو. جمهور ریاست ویلي چې قیصاري د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولی دی. د نظام الدین قیصاري تر نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې او معترضینو د فاریاب ولایت ودانۍ ته اور واچاو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د عطا محمد نور او محقق د څرګندونو په اړه څه ونه ویل خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دغه جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي. پولیسي جرګه او ملي شورا په شمال کې د مدني حرکتونو له امله د رامنځته شوي مدیریتي بحران د هواري لپاره چمتو دي چې د دوی غوښتنې واوري او له حکومت سره یې شریکې کړي. ښاغلی ابراهیمی د هیواد په شمال کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې رامنځته شوې اوسنۍ ستونزه دې د خبرو له لارې حل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوې څیړنه شی هغه شذ چې ځورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازمه همکاري نه ورسره کیږي. دغه کمیسیون په خبره په 15 ولایتونو کې د دوی دغه څیړنې موندنې شی چې لا هم 50% شذ له ځورونو سره مخامخ دي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات لري.
د ولسی جرګې د تصویب او د ولس مشر لخوا د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي د قانون له توشې سره سره انتقادونه دا دي چې د عامه خلکو سربیره په افغان امنیتي بنسټونو کې هم د دغو کسانو غږ په سمه توګه نه اورېدل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې یوه مسؤله لطیفه سلطانی وایي د هغو مېرمنو نه چې پولیسو ته یې د مرستې په خاطر مراجعه کړې نږدې نیمایي یې دا شکایت لري چې غږ یې نه دی اورېدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د مېرمن سلطانی په خبره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل نوی سروې کې له مرکه کوونکو سره په خبرو کې موندلی چې 50% مېرمنې له کوره بهر له ځورونو او بېلابېلو نورو ستونزو سره مخ دي. دا وایي دا څېړنه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ښایي د هغو کسانو له ډلې چې له ځورونې سره مخ دي 190 مېرمنو پولیسو ته مراجعه کړې چې له ډلې 290 مېرمنو ویلي پولیسو یې شکایت ته سمه پاملرنه نه ده کړې. دا ځکه چې له بده مرغه په افغانستان کې د ښځو ځورولو سهم یو معمول کار دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه سروې د افغانستان په 15 ګڼ مېشتو ولایتونو کې له 1530 مېرمنو سره د مخامخ مرکو پر مټ کړې ده. کمیسیون وایي د ډېرو ښځو شکایت دا دی چې له کوره د بهر وتلو پر مهال د دوی د انساني کرامت سپکاوی کېږي او له تاوتریخوالي د ډکو خبرو او د موټرو د رنګونو د اورېدو تر څنګ حتی له فزیکي چلند سره مخ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون تر ډېرو بحثونو وروسته د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب او شاوخوا درې میاشتې مخکې د ولسمشر لخوا تر توشیح وروسته دا وخت نافذ اعلان شوی دی. افغان مېرمنو له دې وړاندې ویلي دوی چې د ځورونې ثبت شوی سند او ثبوت له ځانه سره ونه لري د دوی شکایت ته اهمیت نه ورکول کیږي، نو ځکه تر ډېره دوی اړوندو ادارو ته مراجعه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځورونې پیښې مني، خو وایي هغوی چې دوی ته یې مراجعه کړې قضیې په جدي ډول څېړل شوي دي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش:
زمانی که یکی از افرادی که متضرر هستند و یایی که
دوی کله چې یو متضرر کس مونږ ته مراجعه کوي او شکایت درج کوي، مونږ په ټول توان سره هغه تعقیبو. تورن کس حتما پیدا کوو او نسوې او دغه قضیه ته رسیدنه کیږي. زمونږ غوښتنه ده چې هر څوک د ځورونې لستون سره مخ کیږي، دوی د پولیسو ته مراجعه وکړي او د دوی ځواکونه یې په خدمت کې دي. دوی پولیس د خپل دندې او مسولیت لمخې هم هر ورځ په خارونو کې ډیر داسې کسان نیسي او وروسته بیا له دغو کسانو سره قانوني چلند کیږي.
شپږ بجې او 43 دقیقې کیدونکې دي. د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو پوهان وایي د موازي ادارو جوړول د کاري تداخل او د تشکیلاتو له پراختیا پرته نور ګټه نه کوي. دوی وایي چې د اداري فساد پر ضد که حکومت د مبارزې لپاره نوې اداره جوړوي، دې ته ورته نورې ادارې دې له منځه یوسي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د بازرس په نامه له اداري فساد سره د مبارزې د یوې نوې ادارې د جوړېدو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له خپرېدو سره سم د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو پوهان وایي د موازي ادارو جوړول د ستونزو او د اداري فساد د زیاتېدو سبب کیږي. د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړي مولوي غلام محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د موازي ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي تورم یا پړسوب له رامنځته کولو پرته کوم مؤثریت نه لري.
تداخل کاری پیدا میکنه در لوی سرانوالی فعلا یک
دوه ویل کاری تداخل پیدا کوي. په لویه سرنوالۍ کې اوس د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې یو معینیت جوړ شوی چې پخوا ریاست و. همداشان څو کمیسیونونه موجود دي. د دوی ترمنځ کاري تداخل پیدا کیږي، بودیجه غواړي او تشکیلاتي تورم زیاتیږي.
تورم تشکیلاتي بالا میره.
د ده په خبره د اداري فساد پر ضد د مبارزې ګڼې ادارې جوړې شوي خو لاسته راوړنې نه لري. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر د یو فرمان له مخې د اداري فساد پر ضد مبارزې او د شکایتونو په صورت کې د اجرایه ریاست په ګډون د دولت د لوړپوړو چارواکو د فعالیتونو د څارلو په هدف د بازرس په نامه یوه نوې اداره جوړیږي. د فرمان له مخې دغه اداره به یو مشر ولري، په چارو کې به خپلواک وي او یوازې ولسمشر ته به ځواب ورکوونکی وي. خو د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړی ښاغلی منصف وایي په لویه سرنوالۍ کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د معینیت او د تفتیش د مرکزي کمیسیون تر څنګ له اداري فساد سره د مبارزې ګڼ کمیسیونونه موجود دي او د دوی تر څنګ د بازرس په نامه د یوې نوې ادارې جوړول د ستونزو د حل پر ځای ستونزې ډېرولی شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه ودیر صافی وایي که حکومت د بازرس د ادارې په جوړولو سره د فساد پر ضد مبارزې نور ادارې چې پخوا جوړې شوي منحل کړي بیا نو د دغه ادارې جوړول ګټور دي.
رئیس جمهور د پخواني ادارې چې کار نه دی شوی هغه بند شي او خلکو ته وښي چې دې ادارو هېڅ ونه کړل بیا صحیح خبره ده. اما درې څلور ادارې نورې د عین مقصد دپاره وجود ولري او دا فرمان ورکوي یو بل ادارې ته، معنا یې دا ده چې یو څو نورو مفسدینو ته بله اداره جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر د خپل کار په لومړیو کې اعلان کړه چې موازي ادارې به یا یو ځای کېږي او یا به له منځه ځي. په دې لړ کې له فساد سره د مبارزې عالي اداره په لویه سرنوالۍ کې مدغم شوه. ښاغلی صافی وایي اوس ګڼې ادارې شته چې ورته مسؤلیتونه لري او کله انتقاد سره مخ شي په اسانۍ سره د خپلو کارونو پړه په نورو ادارو اچوي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د کونړ اوسیدونکي وایي دوی د زورواکو خپل سر وسلوالو د مځکو د غاصبانو او نورو قانون ماتونکو د نیول کېدو ملاتړ کوي. دوی غوښتنه لري چې دغه لړۍ دې نورو ولایتونو ته هم وغځول سي. نور تفصیل له روح الله انورینه.
د کونړ اوسیدونکي وایي د هیواد په اکثرو ولایتونو کې زورواکي د ځمکو غاصبین خپل سره او غیر مسؤول وسلوال او د قانون ماتونکي شته چې د ولسونو غوښې وشپېلولې. اوس چې ولسمشر محمد اشرف غنی څه نیولي او څارنوالۍ ته سپارلې کونړیان پرې خوښ دي او د ولسمشر ملاتړ کوي. دوه تنو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
میاخان بانډوال په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړی دی او هغه دا چې یو شمېر زور سالاران او ټوپک سالاران دوی د ستونې نه نیولې دي. دا کار یو څو موده مخکې شوی وی یا هغه بل رئیس جمهور کړی وی نو د دې خلکو د غاښونه به د خلکو د غوښونه وتلې وی. موږ د هغه ملاتړ یو. دا ډېر ښه په ځای اقدام یې کړی دی.
زما نوم زیور رحمان دی، د اسدآباد ښار اوسیدونکی یم. حکومت چې کوم اقدام شروع کړی دی د زورواکو د نیولو دا ډېر ښه اقدام دی، موږ ملاتړ کوو.
دوی وایي د همدې زورواکو او قانون ماتونکو له لاسه زیات کسان د وسلوالو مخالفینو لیکو ته په تګ مجبور شوي او که چېرته په هیواد کې زورواکي او غیر مسؤول وسلوال بې وسلې او له زوره وغورځول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي نو ګرم وسلوال مخالفین به له مخالفت لاس واخلي او خپل عادي ژوند پیل کړی.
نو می گوهر صافی دی، یو تند کونړ ولایت اوسیدونکی ما. چې نن نه سبا نو ان شاء الله قانون پلی کیږي په ټولو زورواکو باندې او هر څو قانون ماتوي هغه ته جزا ورکول کیږي. هغه اشخاص چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، زورواکي پای ته ورسیږي نو دغه اشخاص ما پر باندې چې نور په افغانستان کې ځای نه لري.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د زورواکو او غیر مسؤول وسلوالو د نیولو املاتړ کوي او ولسمشر غواړي چې باید نیول شو کسان باندې قانون پلی او دې ته ورته نور کسان هم ونیسي. چې له تیر یوې اونۍ څخه د ولسمشر په امر د هیواد له بیلابیلو سیمو یو شمېر زورواکي نیول شوي، کابل ته راانتقال شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
زما رایه زما حق.
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د ازادي رادیو ما شمنې خبري مجله اوري او سمستا سوزین اسمي سونه حمد الله جمن له هلمند په خپل سمس کې لیکلي چې په سعودي عربستان کې په سبني غونډه کې باید پر پاکستان او وسلوالو طالبانو د فشار راوستلو لپاره استفاده وسی. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي د سعودي عربستان غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او د افغانستان عالمان باید په دې غونډه کې د سولې د راوستلو لارې چارې ولټوي. عبد الوارث له لغمان لیکلي د شونکو له ازموینې څخه څلور میاشتې تیریږي اوسه یو شوونکی هم پر دنده نه دی ټاکل شوی. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د شوونکو معاشونه زیات کړي. عبدالقدیر تاکین لیکلي چې د سولې لپاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لاره د امن او ثبات لپاره ګټوره تمامیږي. ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شمې پر ورځ څلورو هیوادونو بریتانیا، سکاټلند، بلجیم او فنلند ته سفر وکړی ده چې په دې سفر کې به پر کومو مسایلو بحث کوي. ملالۍ بشیر براته وایي.
مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا له پخوانیو متحدانو سره لږه لیوالتیا ښودلی او علنیه د ناټو په نوي دفتر کې تیر کال د نړۍ مشرانو ته وویل چې دوی د دفاع په برخه کې هغومره مصرف نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. او تیره میاشت یې په کاناډا کې د امریکا په لویدیځو سوداګرو متحدانو ځینې تورونه پورې کړل. د نوي سفر پر مهال به په بروکسل کې له ناټو مشرانو سره تر لیدو وروسته ټرمپ برتانیا ته ولاړ سي. ټرمپ تر دې مخکې چې دغه سفر پیل کړي تیره اونۍ هم د ناټو متحدانو په اړه وویل چې دوی باید خپل مصارف پرې کول پیل کړي. د ویل چې امریکا باید د ناټو ټول مصارف په یوازې سر پرې نه کړي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړ او ویل چې امریکا د جرمني د دفاع لپاره ډیر مصرف کړي. د ویل ما انګلا ته ویل زه دا نسم تضمینولای خو موږ تاسو خوندي ساتلی یاست او تاسو په دې پوهیږئ خو زه نه یم خبر چې موږ ستاسو د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو. په همدې حال کې د ویل چې له پوتین سره د لیدو لپاره یې ټول تیاری نیولې دی. متخصصین وایي د ټرمپ دا سفر هم شایي هماغه سیسې لکه په کاناډا کې چې د اوو متحدو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو. کارپوهان وایي چې ټرمپ په یو ځل بیا د امریکا پر لویدیځو متحدانو مخامخ انتقاد وکړي چې دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو اړیکو شورا د څېړونکي جیمز ګولجر له قوله لیکلي چې که ټرمپ یو ځل بیا د کیم غوندې د پوتین صفتونه وکړي او له ناټو متحدو هیوادونو سره سوړ چلند وکړي دا به له ناټو سره د امریکا ائتلاف ته د زیان رسولو په معنا وي، ځکه ناټو نظامي ائتلاف د شوروي اتحاد له تهدیدونو څخه د اروپا د خوندیتوب لپاره جوړ شوی و. ټرمپ پر ناټو هیوادونو فشار ته دوام ورکړي چې تر 2024 میلادي کال پورې د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرف کړي. ټرمپ وایي ناټو هیوادونو خپل برخه مصرف نه دی پرې کړی او لویه برخه مصرف د امریکا پر اوږو بار دی. د خبرداري ورکړي چې هیواد به یې د هغو هیوادونو له خوندیتوب لاس واخلي چې دوی فکر کوي خپل برخه ژمنتیا یې نه ده پوره کړې.
اوس به له اسمت سروان څخه واورو چې ساينس پوهانو یو ځیرک کړکۍ جوړه کړې ده.
ساینس پوهانو داسې کړکۍ جوړه کړې چې په لازم وخت په خپله پرانیستل کېږي او بندې شي. دا سمارټ یا ځیرک ورسی چې ویلکس کمپنۍ جوړه کړې د سینسرونو په مرسته په کور کې د هوا تودوخه، لندبل یا رطوبت او د کاربن ډای اکساید اندازې ته په کتو په اتومات ډول پرانیستل کېږي. ویلکس کمپنۍ دا کړکۍ چې ویلکس اکټیو سیستم لري نندارې ته وړاندې کړه. ویلکس اکټیو سیستم د کور په منځ کې له سینسرونو څخه په استفاده د تودوالی، لندبل او د کاربن ډای اکساید اندازه معلوموي او د هوا د تودوخې وضعیت ته په کتو چې آنلاین ورته معلومیږي پریکړه کوي چې څه وخت پرانیستل شي او څه وخت بند شي. دا سیستم د کور او خونې د هوا د بدلون لپاره ډیر ګټور دی. د کور هوا تل بدلیدو ته اړتیا لري. د دې سیستم شیګنه داره چې لاش تشخیصولی شي چې څه وخت د کوټې یا کور هوا بدلیدو ته اړتیا لري.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. نرخان لري د ننګرهار له هسکه مینه ولسوالۍ څخه ورجانه موږ دغلته یو مشکل لرو چې په ټوله هسکه مینه ولسوالۍ موږ په یګانی لرو د شبکو خو فعال نه دي او زموږ تاسو او کومه زنګ وهونه یو غونډې یو غرته بخیږي موږ مشکل سره موږ ګیري ورجانه دغه مسله تاسو د اړو نه چارک سره شریک کړئ او موږ دغه په یګانی فعال کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام علیکم زارج مګول د میوان د ولسالۍ د بچی امر سره خبره کوم. دا طالبان سمدا چې فازاب د حکومت سره دغه لوري چې دغه بچی امر ونیسي یا چې ورپریز ولکه یا کشر د دې د لاسره وته سی یا ځاج زره وته چې سیستم هم په کورونا نه وځي د ورځې هم په کورونا نه وځي خو د قران کې دا اوس موږ څه مو کو.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه. خدای پاک دې نور په افغانستان کې سوله راولي. نور د جنگ او جګړو څخه ستړي شي. سوله د انسان ژوند ته ښکلا ور په برخه کوي.
الو السلام علیکم زبیر دو تندر پرځانه چې دا د موسس کری نه لرو د بکوا پور سوالګ د پاره په ولایت کې دغه د یو مرکز جوړ چې دغه موږ د تذکری وکړو. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته رسیدلې. د ازادي رادیو دویمه ماښامنۍ خبری مجله چې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي له سلطان محمد سرور نه واوري.